افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې یوې امنیتي سرچینې منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله څلور ملکیان وژل سوي دي. نن د شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان څلورویشتمه د جولای پنځلسمه. پیل له خبرونو کېږي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په سرحدي پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له تجهیزاتو برخمن کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړي دي. د ایران ولسمشر وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په څرخی پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له وړ تجهیزاتو برخمن کړي. په سپیدر ماڼۍ کې د زندانونو د عالي شورا په پرانی غونډه کې چې مشري اجرایه رئیس عبدالله کوله، د زندانیانو پر ستونزو بحث وسو. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو کمیسیون ته دنده وسپارل سوه.
څنګه کېدی شي هغه روغتون چې اوس په سرخی پله زندان کې شته فعال شي، او هغه 50 بستریز روغتون باندې چې کار روان دی څنګه کېدی شي هغه ښه اکمال او تجهیز شي او په هغه نړیوالو معیارونو سره جوړ شي؟
د سرخی پله زندانیان تل د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د لازمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. اجرایه ریاست وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د زندانونو عالي شورا ته د څرخی پله او باګرام زندانونو په اړه خپل راپور وړاندې کړ، او په هغه کې د زندانیانو د دوسیو په څېړلو کې د ځنډ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړل. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې 40 کلن جګړن جیمز راین سارتور د شنبې په ورځ په فاریاب کې د وسلولو په ډزو کې تر ټپي کېدو وروسته سا ورکړې ده. امریکایي رسنیو د پوځي مقاماتو په حواله دا هم ویلي چې جګړن جیمز په افغانستان او عراق کې هم خدمت کړی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. په همدې حال کې اروپایي رهبرانو د تهران او واشنگتن ترمنځ د روان کړکیچ د ختمولو لپاره د نویو خبرو غوښتنه وکړه. حسن روحانی پرون یکشنبه په خپل رسمي ویبسایټ کې لیکلي، تهران تیار دی د ټرمپ له ادارې سره خبرې وکړي، خو کدی خپل بندیزونه او بدماشي بنده کړي. د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 د کال لاټمی تړون څخه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ټرمپ ادارې ویلي وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په ځواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غني کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل سوي وو. دا مسأله د دې سبب سوه چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي. بریتانیا، فرانسه او جرمني دغه غرض روسیا او چین لا هم په اټومي تړون کې پاتې دي. د روسیې پولیسو پرون د مسکو د انتخاباتو کمیسون له مرکز د باندې په لسګونو مظاهره چان ونیول. دغه کسان وروسته له هغې ونیول سول چې د اپوزیسون کاندیدانو وویل د شاري شورا له انتخاباتو د دوی د محرومولو له کبله د اعتراض په ډول تحسن کوي. پرون تر 2 ساعته سوله ییز اعتراض وروسته پولیسو ګڼ کسان ماموریتونو ته بوتلل چې په هغوی کې د اپوزیسون کاندیدان هم شامل وو. یو حکومت ضد سازمان OVD-Info چې د روسیې د پولیسو کړنې څاري ویلي چې 38 کسان نیول سوي، خو د مسکو پولیس وایي چې د نیول سوو شمیر تر 25 زیات دی. یوې اعتراض کوونکې ایکاترینا شورونکووا وویل خپلواک کاندیدان د مسکو د ښاري شورا په انتخاباتو کې نه دي شامل سوي. موږ خبرونه تعقیبوو او تر انتخاباتو مخکې ډیر بد تاوتریخوالی ګورو. په پام کې ده دغه انتخابات په سپتمبر میاشت کې وسي. پرون په لسګونو کسان د انتخاباتو له دفتر د باندې راټول سوي وو او شعار یې ورکوه چې دا انتخابات نه بلکې درغلي ده. دوی غوښتنه درلوده چې دغه انتخابات دې عادلانه وي. او انګلستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام وګاټه. انګلستان او نیوزیلند پرون د لندن په لاردز لوبغالي کې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام په لوبه کې له یو بل سره مخامخ شول. لومړی نیوزیلند په توپ وهنه کې سیال ټیم ته د اتو لوبغاړو په 2 سره د 232 منډو هدف ورکړ. که څه هم دغه مسابقه مساوي پای ته ورسېده، خو کله چې خبره سوپر اوور یا شپږ باله اضافي لوبې ته ورسېده، د انګلستان ټیم وتوانېد چې بریا خپله کړي. انګلستان که څه هم د کرکټ بنسټګر ګڼل کیږي، خدای لومړی وار دی چې د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام ګټي. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لوبې د انګلستان او ویلز په کوربهتوب د جون له 9 پیل شوې وې او تیره شپه پای ته ورسېدې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اورید چې یوې امنیتي سرچینې منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې 4 ملکیان هم په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. د سولې ولسي حرکت وایي
هر ډله کې پر ملکي کسانو تیری کوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت کار څوک وي، دا د غندنې وړ ده. موږ یې غندو، مطلق یې غندو.
د خوست او غزني ځوانانو په هیواد کې د سولې د راتلو پر اهمیت خبرې وکړې.
موږ غواړو چې سوله دی اوسي، با عزته سوله دی اوسي، خبرې دې روښانه وي، د پردې تر شا دې خبرې نه وي، د افغانانو د پټې نه وي، هر څه چې کوي باید ولس ته یې په ډاګه ووایي.
دا هم اورئ چې د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د ژوند امکانات یې محدود دي.
د انساني سرچینو د پوره کوم ضرورت په هغه کې نشته. په قلندر کې موږ ټول غوښتنې کوو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورئ چې په مسکو کې پرون په لسګونو مظاهره چا نیول سوي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خبرو.
کاروبار د کورونو هم خراب شوی دی. یو وخت کې یو 15 کوټی کور په 600 روپۍ په 200 روپۍ کرایه، اوس په 250 په 300 روپۍ کرایه ده.
تر اونۍ مو بجو نور مسایل هم څیړو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 4 ملکیان وژل سوي دي. خو د ولایتي شورا یو غړی د وژل سوو ملکیانو شمیر 14 تنه شي. د میدان وردګ ولایت چارواکو پرون ویلي و چې په عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 40 تنه غړي وژل سوي دي. تر دې مخکې په دایمرداد ولسوالۍ کې د 4 کسانو وژل کېدو هم انتقادونه پارولي وو. د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه کړې و چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډوز وکونه په هغه حمله کې د 4 ملکانو په وژنې تورن کړي دي. دغه حمله د تیرې دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې په دایمرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک شوې وه. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په اوج کې د جګړې د ښکېلو لوریو نښتو بیا هم له ملکیانو قرباني اخیستې. یوې معتبره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د افغان پوځیانو په عملیاتو کې 4 ملکیان وژل شوي. تر دې مخکې افغان حکومت په دې برید کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د راوښتو په اړه څه نه وو ویلي. د میدان وردګ د والي ویاند محب الله شریفزي ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې برید کې د طالبانو د سرې قطعې 40 هغه جنګیالي وژل شوي وو چې په مهمو جګړو کې برخه اخیسته. په ټولنیزو شبکو کې د میدان وردګ د دغه برید ګڼې ویډیوګانې راوتلي او پکې ادعا کیږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل 14 ملکیان وژل شوي.
موږ د ملکي خلکو د شهیدو تایید کولای شو. ملکیان 14 کسه لور ورونه
دي. سره له دې چې دواړه لوري هم طالبان او هم حکومت په وار وار د بشرپاله سازمانونو، سوله غوښتونکو ډلو او ملګرو ملتونو له لوري په جګړو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته هڅول شوي، خو بیا هم جنگ له ملکیانو قرباني اخلي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست بیګال ازادي راډیو سره د میدان وردګ د جغتو د پیښې په تړاو وغږید او وی ویل چې د جګړې ښکېلی خواوې له یو بل سره زور آزمایي او ټول تاواني ملکیان پرې کوي.
هر ډله چې پر ملکي کسانو تیری کوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت وي که امریکا وي، که هر څوک وي، دا د غندنې وړ ده. موږ یې غندو، مطلق یې غندو. افغان حکومت هم زور آزمایي، چاپي وي، هوایي بریدونه کوي. طالبان هم زور آزمایي، ځانمرګې بردونه کوي او ځمکني ماینونه ښخوي، هغه بیا چاودنې کوي او جګړې روانې دي. خو له بده مرغه د دوی دغه زور چې سره ازمایي یوازې افغانان ته په زیان تمامېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل روسي راپور کې ویلي و چې د 2019 کال په لومړیو 4 میاشتو کې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو تیره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ملکانو ته د طالبانو لخوا د پیښ خطر د یادولو ترڅنګ د هغو حکومتي عملیاتو په اړه هم اندېښنه ښوولې وه چې د ملکانو ژوند پکې ګواښل کیږي.
increasing harm
زه هم دراز د پلاتونکو عملیاتو په نتیجه کې ملکانو ته د مرګ په شمول د زیاتیدونکو خطر او هم له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښمن يم. یو اربیا په دغه عملیاتو کې د لازیات شفافیت او مسولیت منلو په ضرورت باندې ټینګار کوم.
Surrounding these operations.
د افغانستان حکومت که څه هم د میدان وردک په جغتو کې د خپل وروستي عملیاتو په اړه لا وضاحت نه دی ورکړی، خو مخکې څو واره ویلي و چې وسلوال مخالفین له ملکانو د سپر په توګه کار اخلي او ځینې وخت د بریدونو په نتیجه کې ملکانو ته مرګ ژوبله اوړي. یو پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان په عملیاتو کې له پوره دقت کار نه اخلي او په نتیجه کې ملکان ژوبلوي.
هغه ځای کې چې واده هدف دی هغه څوک بمبمو نه ولي، هغه څوک په افغانو نه ولي. د هغې دپاره مخصوص ارتله ده چې هغه پیاده سله ده، کماندوي سله ده. دوی د دوو نفرو دپاره یو کلی ورانوي او بیا څنګ د دې کې خپل اهداف اکثرا ترې غلطېږي. لپاره دې چې دوی د کشفي او استخباراتي معلوماتونه ډېر ضعیف.
طالبانو ویلي په جغتو کې یوازې ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یکشنبې په ماښام په یو بیان کې حکومتي پوځیان تورن کړي چې د سولې د هڅو په دوام د ملکانو د خوندیتوب ژمنې ماتې کړي. طالبانو داسې وخت حکومت د ملکانو په وژنې تورن کړی چې وړ مورس په بادغیس او تر هغه مخکې تېره اونۍ په غزنی او له هغه لږ مخکې په کابل کې د دې ډلې په ډلهیزو او بمي بریدونو کې یو شمېر ملکان مړه او ټپیان شول.
ومردل چې یو سرچینه وایي چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د عملیاتو له کبله څلور ملکیان وژل شوي، خو د ولایتي شورا یو غړی د غشمیر څوار لستنه شي. د میدان وردګ چارواکو ویلي و چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې شل غړي وژل شوي دي. په داسل کې چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو پیښې کیږي، د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې چټکې شوي دي. د غزنی او خوست ځوانانو په هیواد کې د سولې د راتلو پر اهمیت خبرې وکړې. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د پخلاینې پر اهمیت او د سولې د راتلو په صورت کې د پرمختګ پر امکاناتو بحث وکړ. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
په غزنی کې کلیوال ملګری ټولنې د یکشنبې په ورځ د خوست له یو شمېر ځوانانو سره د سولې په تړاو د ویډیویي لینک له لارې ګډه غونډه وکړه. په غونډه کې څو تنو ګډونوالو د سولې په ټینګښت، د سولې په روان بهیر، د رواني جګړې په زیانونو او له وسلوالو طالبانو سره له سولې کولو څخه وروسته په افغانستان کې د نوې جګړې په اندېښنو رڼا واچوله.
سوله ډیره مهمه ده، موږ غواړو چې په هر رقم سره یې نور له جنګ نه ستړي یو، غواړو سوله راشي.
دوی وویل که په افغانستان کې یوازې له وسلوالو طالبانو سره سوله کیږي او بیا په دغه هیواد کې نوې جګړه پیلېږي، دا هیچا ته د منلو نه ده. د یادې ټولنې رئیس وایي په دغه غونډه کې پر دې هم بحث وسو چې افغانان د داسې سولې غوښتونکي نه دي چې د دوی تاریخي جغرافیې، شتمنیو او قومي یووالي ته پکې زیان رسیږي. عبدالباری حمیدی له غونډې څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل،
موږ غواړو چې سوله دې وسي، باعزت سوله دې وسي، خبرې دې روښانه وي، د پردې تر شا دې خبرې نه وي، د افغانانو دې پټې نه وي، هر څه چې کوي باید ولس ته یې په ډاګه ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت ګړندۍ سوې دي. د یادې ټولنې پخوانی مشر، شاعر، لیکوال او ژباړن انعام الله ګوهر وایي دا ډول غونډې ډېرې مثبتې پایلې لري. ازادي راډیو ته یې وویل، که خلک سوله ونه غواړي، خلک غږ پورته نه کړي او خلک د سولې طرحې وړاندې نه کړي، همداسې به دغه جګړه چې د دوی کور، کلي او وطن ته راغلي روانه وي.
داسې ورته غونډې او ډایلوګونه او د ځوانانو ترمنځ کانفرنسونه یا مخامخ یا د انټرنیټ له لارې دا ډېرې مثبتې پایلې لري.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې کلیوال ملګري ټولنې د ډېری نورو ادبي، فرهنګي، سیاسي، ټولنیزو او هر اړخیزو فعالیتونو ترڅنګ د ولایتونو له ځوانانو سره د ورته موضوعاتو سربیره د ځوانانو په ستونزو، تعلیم، یووالي او ځینو نورو موضوعاتو په هیواد کې او له هیواد څخه د باندې له ځینو سیاسي څیرو، پوهانو، مذهبي سکالرانو او نورو وړ شخصیتونو سره د ویډیویي لینک له لارې وخت په وخت غونډې او سمینارونه دایر کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به اسمت سروان راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت پر اساس په یوه راپور کې ویلي چې هند به احتمالا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته ویلي چې هند بل افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره د طالبانو او پاکستان او چین د نفوذ د کمیدو لپاره له افغانستان سره مالی او نور مرستو ته دوام ورکړي. اکانومیک ټایمز لیکلی د امریکا دفاع وزارت د خپل هیواد کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې که د افغانستان امنیتي وضعیت لا خراب شي ممکن له دې هیواد سره د هند مرستو په وړاندې خنډ پیښ شي. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو په صورت کې هند شاید افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي څو له دې لارې په دې هیواد کې د طالبانو، پاکستانیانو او چینایانو د نفوذ د محدودولو هڅه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت راپور همداراز وایي چې هند داسې باثبات افغانستان غواړي چې هغه تیرورستان پکې ځالې جوړې نه کړی شي چې د هند ګټې ګواښي او له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. هند وایي چې د لشکر طیبه په شمول یو شمیر کشمیري ډلې په پاکستان کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په هندي کشمیر کې د حملو لپاره کار اخلي، خو پاکستان د هند تورونه ردوي. ځینو هندي چارواکو په وروستیو کې ادعا وکړه چې پاکستان هڅه کوي چې د غوډلو ته چې د حملو اصلي هدف هند دی د افغانستان په خاوره کې مرکزونه جوړ کړي. هند افغانستان ته د خپل یو به مهم او ستراتیژیک دوست په سترګه ګوري. د هیواد په وروستیو څو کلونو کې افغانستان ته اته روسي MI-15 هلیکوپترونه ورکړي دي، خو د پینټاګون په راپور کې ویل شوي چې افغانستان ته د هند اکثره مرستې د بشري چارو، زیربنایي پروژو او اقتصادي پروژو په برخو کې دي. هند له 2002 میلادي کال را په دې خوا له افغانستان سره د څه باندې 4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. په بادغیس کې د شنبه په ورځ پر یوه هوټل د طالبانو د حملې په افغانستان کې د یوه امریکایي پوځي د وژل کېدو او د یو افغان ژورنالیست وژل کېدو په اړه هم ګډو ورځپاڼو مطالب خپاره کړي دي. چارلوټ ابزرور ورځپاڼې په پکتیا ولایت کې د افغان رادیو ژورنالیست نادرشاه صاحبزاده په اړه لیکلي چې د نوموړي مړی د شنبه په ورځ په ګردیز کې وموندل شو. ورځپاڼه وایي که څه هم د صاحبزاده د وژلو مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې طالبان او داعش ډېر ځلې پر خبریالانو حملې کوي. ورځپاڼې په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په قول ویلي دي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خونړی هیواد دی او تیر کال په افغانستان کې 14 ژورنالیستان د خپل کار په ارتباط ووژل شول.
د خوست د قلندر ولسوالي اوسیدونکو وایي چې افغان حکومت په تیرو 13 کلونو کې د غسیمې ته پاملرنه نه ده کړې او دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي حاضر دي له حکومت سره د پروژو په عملي کېدو کې په امنیتي برخه کې همکاري وکړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د قلندر ولسوالي اوسیدونکو وایي چې ډیری خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري، ځمکې د سیلابونو او خوړونو له ګواښ سره مخامخ دي. نه یې د روغتیايي کلینیک تشکیل پوره دی او نه پکې دوا درمل شته. د قلندر ولسوالي اوسیدونکو وایي پخوا به ځایي چارواکو په دې سیمه کې ناامني پلمه کوله، خو اوس خلک حاضر شوي چې د سړک د امنیت په شان د نورو ټولګټو پروژو په پلي کېدو کې هم مرسته وکړي. د قلندر یو قومي مشر حاجي سلطان ایوبی ازادې راډیو ته وویل
د قلندر د ولسوالۍ راتلونکي غوښتنې سربندونه دي. سرک کیر کول دي په دې پوسه هغه پروژې چې مطلب دی کام ځکه کې چې دوی مطلب دی ضرورتونه پوره کوي نه، هغه پروژې دي زراعتي پروژې او د دې پوره کلینیکونه دي، صحي اوبه دي، یعنی د انساني سرچینو د پوره کوم ضرورت په هغه کې نشته په قلندر کې. موږ ټول غوښتنه کوي.
د سید کمال په نوم د قلندر ولسوالۍ یو بل قومي مخور هم په ورته توګه وایي
سړی چې مری شي چې قلندر نه غتر سوي خوست نه د علاقات ولوي کسې ښه نو دوی غواړي چې کلینیک مخته جوړ شي، بندونه جوړ شي، سړک جوړ شي او مکه نو مشکل چې دوی لري دوی ته حل شي.
د حاجی عبدالولی په نوم یو اوسیدونکی بیا په قلندر کې بیکاری د مهمو ستونزو څخه ګڼي.
خلک مې بیکوره دي، ځوانان مې بیکوره دي، د بیکورۍ د وجې په مرزوم لګیا دي ولا چې رواني تکلیفونه ورته پیدا شو، د بیکورۍ د وجې نشو ته مخه کوي. د درد او د درې سین دی، د سین په غوړه مې د غمزه کې لرونو د غمزه کو د پوره کمی ته وړې پروژې ونوي شي، مثلا پرمونه ونوي شي، زراعتي خونه ونوي شي، سړی خونه ونوي شي، د خلکو کې مصروفي کې ان شاء الله خدای کی دیبو مخاخوی دولت سره به همکار.
د قلندر ولسوالۍ چارواکي د سیمهوالو ستونزې پر ځای ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د یادو ستونزو د حلولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د قلندر ولسوال ګلاب منګل ویل
مختلفو برخو کې خلک مشکلات لري. قلندر او مساخل ولسوالۍ چې دی ورسته کوته ولسوالۍ دي لپاره لکه سره کم چې لازمه ده په هغه رقم کار نه دی شوی. هغه سروې مې کړي دي لکه شنې خونه شوې پرمونه شول بعضې نور مسایل دي تر اوسه نشته نه دی ورته شوي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي چې په قلندر کې د ښوونځیو او روغتیا په برخو کې د خدمتونو وړاندې کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي.
هم برنامې شته هم پروګرامونه شته هم ورته توجه شته. قلندر ولسوالۍ چې کوم هغه اړتیاوې دي چې د عقل د دوی سره د فقر په کمولو کې مرسته کوي انشاءالله هغه به مونږ لري کوو.
یاد دیوی قلندر د خوست شمال لوري ته په نسبتا ناامن ولسوالیو کې راځي چې په دې وروستیو کې هغه سیمې ته د عمومي سړک د جوړولو چاره پیل شوې دي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په مسکو کې پرون لسګونه مظاهره چان نیول سوی دي. مظاهره د مسکو د شاري شورا د انتخاباتو له نوم لړ څخه د اپوزیسیون د کاندیدانو د لری کېدو په اعتراض کې سوی. په نیول سو کې ځینې کاندیدان هم شامل دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصیل له سفی الله ستانیک زیناوري.
د مسکو پولیسو د روسیې د انتخاباتو د کمیسون مخ ته څه باندې 15 تنه مظاهرچیان نیولې دي. دا کسان وروسته له هغه نیول شوي چې د اپوزیسیون کاندیدانو د ښاري شورا د ټاکنو له لیسته تر لرې کېدو وروسته د پرلت هوډ درلود. د اپوزیسیون کاندیدانې ایلیا یاشین، لیوبوف سوبول او یولیا ګالامینا پرون تر سولیزو مظاهرو څو ساعت وروسته نیول شوي. شاوخوا زر تنو په دې مظاهرو کې ګډون درلود. دوی د انتخاباتو کمیسون مخې ته پر راټولېدو شعار ورکوه چې دا انتخابات نه دي او درغلې دي او موږ یې نه غواړو.
Наш город! Это наш город! Это наш город!
لیوبوف سوبول مخکې لدې چې ونیول شي د مظاهرو پر مهال وویل انتخابات نه دي درغلې دي. دا وایي هغوی زموږ انتخابات غلا کوي، لموږ راتلونکي غلا کوي. زه باور یم چې دا کار د موسکو د ښاروال سرګي سیمونوویچ سوبیانین په مخامخ دستور شوی. لیوبوف سوبول له مظاهرچانو وغوښتل تر هغو د انتخاباتو کمیسون مخ ته ورټول وي چې د دې ادارې مشر د اپوزیسیون له کاندیدانو سره خبرې نه وي کړي. د موسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په میاشت کې ترسره کیږي. اخو د اپوزیسیون مشهور مشر الکسی ناوالنی چې د پنځمې پورز له کورنۍ نظربند هم خوشی شوی او په پرونی مظاهرو کې نه لیدل کیده. د اپوزیسیون کاندیدان غواړي چې نمونه د ټاکنو په لیست کې بیرته شامل شي. دوی پرون ټول ورځ د انتخاباتو د کمیسون له مشر والنتین ګوربونوف سره د لیدلو غوښتنه کوله. د انتخاباتو د کمیسون رئیس والنتین ګوربونوف چې له 15 کلونو راهیسې انتخابات ساري انکار کړی چې د انتخاباتو کمیسون دی د چا نوم په غیر عادلانه توګه حذف کړی وي.
په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو. خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په ترخی پله زندان کې تر کار لاندې 500 بسترې روغتون لوړ تجهیزاتو برخمن کړي. په سپیدار ماڼۍ کې د زندانونو د عالي شورا پرانی غونډه کې چې مشري یې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوله د زندانیانو پر ستونزو بحث وسو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د خپل یوه سرتیري د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات خپاره کړل. دغه سرتیری تیره شنبه په فاریاب کې ټپي سوی و چې وروسته یې سا ورکړه. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که واشنگټن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. د روسیې پولیسو پرون د مسکو د انتخاباتو کمیسون له مرکز د باندې په لسګونو مظاهره چان ونیول. انګلستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام وګاټه.
دا ژوند رنگونه
نو مور
راته وای په څه کار بوختی؟
زما نوم عبد الواسی او آزاد کاروبار کوم.
آزاد کاروبار کی څه راځي؟
تجارت معاملات د آزاد کاروبار څخه موټر خرید فروش راځي، کورو خرید فروش راځي.
نه هر کار چې درته پیدا شو هغه
آزاد کار خو آزاد لاس دی، آزادی آزاد کاروبار کوي.
په کوم ځنګړي برخه کې مزدا کړی نه دی؟
دولس کال مکتب بلای نور اضافه لدین کوم مزدا کړی نه دی کړی نور بار.
اوس څنګه اوسم کاروبار څنګه دی؟ اوس کوم کار مختوړي؟
کله ته په سلو کې 80% کاروبار خراب شو، 20% کاروبار دی ته اسه خدانو
د کورونه د اخیستلو د اجاره
د لپخونه تقریبا یو څلور کال مخکې نه د وسري څلور کال کاروبار د کورونو هم خراب شوې ده. یو وخت کې یو 15 کوټي کور په 400 روپۍ په 200 روپۍ کرایه او اوس په 250 په 300 روپۍ کرایه ده. څلور کوټي کور په 450 روپۍ کرایه اوس په 250 200 روپۍ کور کرایه ده. نو قیمتونو هر څه هم د څه فرق کړی د مونږ ته څومره کور په قیمت خرڅ کوم خپل کمیشن اخلو خپل هغه اخلو مونږ ته کوم
یعنی کاردان خرڅ شي قیمته خرڅ شي تاسو کمیشن
مونږ کاروبار د نه نه د کارزان خرڅیږي خو ته باندې مونږ کمیشن کمیږي او کپورته خرڅیږي خو ته باندې مونږ کمیشن پورته کیږي هم لباینه اخستل کیږي هم لمشتری نه اخستل کیږي هم لکرای نیون کنه اخستل کیږي هم کرای ورکون کنه اخستل کیږي
د خلکو ژوند چارې اسانه کړي دي دغه معاملات او رهنما کنه
او دا واځي خبره ده سره ما معاملات د جانبین مقابل کې ډیر سہولت راوستي یو کس کور ته ارتیلری ولی کور نشي پیدا کولای رانه ماته مراجعه کور پیدا کی یو څو خپل کور په کرایه ورکې نشي پیدا کولای
پدې کې چې ګټه لاستراوړی یا آیت چې لاستراوړی هغه په کور کې لګوي په کور په مصارف کنه اسپم کوي
د اوسنی شرایطو کې دومره پیدا کو چې د خپل د دکان کرایه ورکړو مالیه ورکړو او د خپل د کور خرڅ کو کې دیسب کې باقی هم سو
کور کې څو نفر دي څومره تاسو یې وازی کار کوي بل څو کم شته چې کارو
مو خو تبان ورونو سره په کور کې مشترکان وسیګو او
د معاملات رهنما چې څو جوړی کنه په دې کې لوی ستونزې څه دي چې خلک ډیر کله باور نشي کولای په بي رهنما باندې یا خریدار یا هم هغه څوک چې خپل کور ورته سپاري
او زیاتره رهنما خلکو سره وادي کوي په خپل وعده باندې صادق نه وي رهنما یوازینی سرمایه دغه اعتماد ده سیتمادونه لري غره رهنما رهنمانه ده ځینې خلک دي یو نفر بیانات لري اخلي سي کور در کوم 1500 یا 1000 ډالر بیان در کوم هغه بیانې سي کله یا معاملې نه ورته کوي یا بیانې کوټه ورکه بیانې په خپل وخت سره نه ورکي یا د کرایه تر وخت یا کرایه په خپل وخت سره نه ورکي نو ځینې خلک پدې کې په ځینو رهنماګانو باندې بي اعتماد سي
ډیر مننه خوشاله اوسه
خو ته سره خو کې ژوندې اوسه
د نړۍ په ساده تر ټولو زیات سره زر د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی نور لیسمت ساروان
د سره زر د نړیوال شورا له ورستي فهرست سره سم د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو زیات سره زر د امریکا متحده ایالاتونه لري امریکا په چیرو لاسو کلونو کې چې د نړۍ د هیوادونو د سرو زرو د زیرمو اندازې اعلانېږي تل لمړی مقام لرلای دی د دې هیواد د سرو زرو اندازې څخه باندې 8000 ټنه ده چې د سرو زرو د زیرمو تر دوهم ستر هیواد دوه برابر ډیر ده دوهم مقام د جرمنی دی جرمنی 3300 ټنه سرو زر لري د ایتالیا د سرو زرو اندازې څخه باندې 425 ټنه ده څلورم مقام د فرانسې دی چې د سرو زرو د زیرمې اندازې څخه باندې 416 تر رسیدي روسیا په دې فهرست کې د سرو زرو د اندازې لپاره په پنځم مقام لري د روسیې مرکزی بانک په تیرو شپږو کلونو کې د خپل سرو زرو زیرمه پراخه کړې ده او یوازې په 2018 میلادي کال کې 240 تنه سره زر رانیول او تر چینې د خپل سرو زرو زیرمه واړوله له روسیې وروسته لږ په شم تر لسم مقام په ترتیب د چین، سویس، جاپان، هالند او هند دی په اسلامي او عربي هیوادونو کې تر ټولو ډیر سره زر سعودي عربستان لري د سعودي عربستان د سرو زرو زیرمه 323 تنو ته رسیدي د اندازې سرو زرو سعودي عربستان ته د سرو زرو د زیرمې د لرلو لپاره په نړۍ کې شپاړسم مقام ورکړی دی
ګڼ اوریدونکو اسمي سن راستولې دی عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي د جنگ لشکیل خو څخه مهيله ده چې د ملکی وګړو ژوند ته لمړی توپ ورکړي جرار لپارونه د جنگ پر مهال باید حکومت او طالبان د ملکی وګړو ژوند ته پوره پام وکړي او ملکیان دې نه وژني ډاکټر عبد الوکیل له هلمند لیکي محترم خلیل زاده وړاندیز کوم چې د افغان ولست د غلطولو کوشش نه کوي ګڼي بعدی پایله به ولري مینوال اصالی لیکلی چې په کندهار کې د پولیسو په خوانی سرباز دی لیکلی چې وسلوال طالبان چې د شپې لخوا للیزری ټوپک څخه استفاده کوي نو حکومت باید پوستو ته روشندازونه ورکړي ترڅو د دوی لیزر د روشنایی له کبله فعالیت ونه کړي. شفی جان زادرن د خوست له نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه په خپل سیمیز کې لیکلي دلته زورواکو مهم ځایونه او پارکونه د 500 او حتی 80 کلونو په قرارداد لاندې کړي دي. دغه راز ولی الله د زابل له مرکز کلات څخه په خپل اس ایم اس کې لیکلي په خرواریانو سیمه کې له زیات مودې راهیسې افغان بي سیم شبکه سم فعالیت نه کوي چې د مسئلې ولسی خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. اوریدونکو په څو سیمه سونو کې د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر